دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هر کلی وای. په خبرونه کې د کابل سیمو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو درسن شننی او تبصری در خبرو. پونیس پروګرام د یارانو مشال هم د روانې غړې برخه ده. په لومړي خبرونه وایان عبدالحی کاکړ.
د عوامي نیشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین ولی د کاشغر غو در لار د پاکستان د بقا مسله ده. نو وفاقي حکومت باید په خپلې ژمنې عمل وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیشن وایي ولسمشر غني ته په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو مسوده وړاندې کړې ده. یو لوړ پوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړې چې آیا هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او که نه. او سند خبرونو تفصیل. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین ویلی د کاشغر گوادر لار د پاکستان د بقا مسله ده. نو وفاقي حکومت باید پر خپلې ژمنې عمل وکړي. دا خبره نوموړي تیر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د کاشغر گوادر لار په اړه د پښتونخوا ولسی تحریک د غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وکړه.
منگا تخمیا نواز شریف سے پلان کو زنگ مطالبہ مان لا جب بجٹ کے اس خبر مخ کرالا نہ دے پتہ لگی چی دا روٹ پاگا شکل نہ جوڑائی کم چمیا نواز شریف وعدہ کڑوا منگا دا مطالبہ کو چار خپل وعدہ پورا کی او دا پاکستان دا بقا دا پارا لازم دا چی دا زور روٹ جوڑ شی کچر تا پاغذی کے نہ جوڑے گی دا پاکستان غیر محفوظ کول دی.
په غونډه کې پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان پر وفاقي بجټ تنقید کړی او ویلي وو چې له پښتون میشته سیمو تیرېدونکي غربي لاره لپاره پکې کمې پیسې ایښودل سوي دي. د مې پر اتویشتمه په سوي ټولګوندیز غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې تر ټولو اول به په غربي لاره کار پیلوي. په بلوچستان کې اف سي ځواک د متحده قومي موومنت د یو پخواني مشر ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو دعوه کړې ده. د اف سي ویاند خان واسي تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د محسن علي او خالد چمن په نوم دا دوه کسان یې له افغانستان چمن ته تر اوښتو وروسته ونیول. د ول دواړه مشکوک کسان له یو سیاسي ګوند سره تړاو لري و خان واسي د سیاسي ګوند نوم نه واخیست. البته زیاتوي چې دا کسان د پلټونو وفاقي ادارې اف آی ته سپارلې دي. ډاکټر عمران فاروق په 2010 کال کې په لندن کې وشل شوی و. ایم کیو ایم ګوند بیګا په یو بیان کې ویلي د نیوسو کسانو د دوی له ګوند سره هیڅ تړاو نسته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي ولسمشر اشرف غني ته په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه یا مسوده وړاندې کړې ده. د کمیشن مرستیال عبدالرحمن هوتکی بیګا مشال ریډیو ته وویل دا مسوده یې په شاوخوا دریو میاشتو کې جوړه کړې چې پکې د امنیت ټینګښت، د الکترونیک تذکرو یا شناخت کارډونو ویش، د افغانستان د وګړو کم کره شمېر، د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتو د کمیشنونو د دندو واضحولو وړاندیز شوی دی.
لاندې اصلاح د نظام انتخاباتي په لنډ مهاله کې د کوم مواردو کې باید تکیه وشي چې وشو کړلی شي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات صحیح شکل باندې موږ سرته ورسوو.
کمیسیون دا وړاندیز پر داسې مهال کړی چې په انتخاباتي نظام او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلافاتو له کبله د ولسي جرګې انتخابات ځنډېدلي او اوس به ولسمشر د ولسي جرګې د کار موده غځوي. د تاجکستان د لوړ پوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولیس سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سخت دریځه غونډ شوې دي. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرالله او د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي تیر ورځ د ګټو هیوادونو د سرحدي ځواکونو قمندانانو شورا ته وکړه. رحمان علي وویل شاوخوا 1500 سخت دریځي او سوال په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. خو په تاجکستان کې د افغانستان سفارت پوځي اتاشي زمان الدین زمان وای و سوال د تاجکستان له پولې لری دی او شمیر هم همری نه دی. د زیاته کړه چې په دې یاد ولایتونو کې حالت تر کنټرول لاندې دی او د سوال پر ضد عملیات هم روان دي. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخ شافیزي پرون مشال رډو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغان زرعي محصولات په لاس جوړ شوي شان او قیمتي ډبرې خرڅوي. په عین حال کې د سوداګریزو خونو اجرایي رئیس حسیب رحیمي په کابل کې وویل چې دا پروژه به په راتلونکي کال په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالو سیمو ته هم وغځول شي. یو لوړ پوری روسی چارواکی لدې ویلو ډره کړی چې آیا هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او کنه. د روسیې مرستیال وزیر اعظم تیره ورځ اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره خبره پر داسې مهال کړې چې نن روسیې او یونانی مشران له یو بل سره ګوري. د نورو پورونو د ترلاسه کولو په موخه د یونان اروپای ټولنې او پیسو نړیوال صندوق ترمنځ خبرې د خنډ ښکار دي. که له یونان سره مرسته ونیسي نو هغه هیواد به د رواني میاشتې تر پایه د 1.8 اربع ډالرو د پور له پرې کولو پاتې سي او دیوالیه به سي. اروپایي مشرانو د رواني میاشتې پر 22مه د وروستي هڅې په موخه سرمشري زور بللې ده. په عین وخت کې د یونان وزیر اعظم الکس سپراس د روس په سفر دی. دا د اپریل له میاشتې راهیسي روسیې ته د هغه دوم سفر دی. نوموړی هلته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او په سینټ پیټرسبرګ کې به د اقتصادي فورم په هغې غونډه کې ګډون کوي چې تېره ورځ پیل شوې ده. او روسي خبردار چې د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکې ښځه د 1.48 کلونو په عمر کې مړه شوې ده. جیرلین ټیلی د 1899 کال د مئی پر 23مه د امریکا په جارجیا ایالت کې زیږېدلې وه او ډېره مذهبي وه. نوموړې د چهارشنبې په شپه مړه شوه. د نوموړې 70 کلنې لور یوې ورځپاڼې ته ویلي مور یې خپل ابدي کور ته د تګ ته تیاره وه او په آرامه یې سا ورکړه. ورځپاڼه وایي جیرلین ټیلی د لمسیو او کړوسیو درې نسونه پرېښودل. د نوموړې تر مړینې وروسته اوس د نیویارک سوزانا موشات جونز د نړۍ تر ټولو زیاته عمر لرونکې ښځه ده. هغه هم په 1899 کال کې زیږېدلې وه او د جولای په 6مه نیټه به د 1.48 کلونو سي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه اکرم خان د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیه اخیستل کیږي او په 1.20 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو پاونډ په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه یو ریال په 19.50 روپیه اخیستل کیږي او په 19.10 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 19.50 روپیه او په 28 روپیه یو افغانۍ په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د لږ ډیر باران امکان هم دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 څلویښت او کم نه کم 20، بنو کې 2 څلویښت او 26 او په کوټه کې 20 او 23 وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان په موجوده سیاسي حالاتو کې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری لخوا سیاسي مشرانو لپاره روژه ماتی څومره اهمیت لري؟
خپل ځان خلاصولو لپاره دا یو یو ټیکټیک غوندې و. ګمان نه کوم چې بشپړ یو افتار دا خبر وخت نشي.
د نیمه کوالي سیمې لکمروت اوسیدونکي شکایت کوي چې شناخت کارډونو ترلاسه کولو کې ډېر زیات مشکلات لري. په خبر ایجنسۍ کې ترقیاتي کارونه په کوم پړاو کې دي؟
د هیلت نه وسره چې کوم د ایجوکیشن څومره د سکولونه جوړ شوي دي چې سټاپ کې نشته یا پبلک هیلت کې دي یا بل کوم ریلیټډ ډیپارټمنټ ته نو هغه ټول سټاپ هم کې پوره شي.
د یارانو مشال 19 پروګرام کې به د سندرغاړي برېښنا امید خبرې واوري.
ما ته کله برېښنا نه مغوره شو نو ما د امین تخلص په دې وسره یو ځای کوم چې کله برېښنا سره آیوا طریقه یو امین کې جوړ شي ډېرې شي سره غږیږي.
نور رپورټونه په خبرونه کې لرو له مشال راډیو سره. تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږ د مازیګر خبرونه ده. نو لمړی رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم او د لپاره زو په خبرته. پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی دی چې پکې د کارګر گوادر لار پیسې هسې ندی خودل شوی لکه چې څنګه وزیر اعظم نواز شریف لوس کړی وو. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیره ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال اړو ته ویل چې شریف باید د مئی 18 نیټې په ټول ګوندیز غونډه کې کړې ژمنې پوره کړي او د پښتنو له خاورې پر تیریدونکي لار سم کار وکړي. نور تفصیل غلام غوسنور.
د دغه غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین مشهد ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د 18 مئی د اعلان سره سم د اقتصادي رهداري په منصوبه عمل وکړي.
مونږ ته خو میا نواز شریف سه پلان وکړو زنګ مطالبه ومنله چې بجټ کې اوس خبره مخه تراله د دې پته لګی چې دا روټ په غو شکل نه جوړي کم چې میا نواز شریف وعده کړی و. مونږ دا مطالبه کوو چې خپل وعده پوره کړي او دا د پاکستان د بقا لپاره لازم ده چې دا غزور روغ جوړ شي. که چرته پاغزی کې نه جوړیږي دا پاکستان غیر محفوظ کول دي او تش په جذباتي خبرو باندې ملکونه نه چلیږي په هوش او حواس چلیږي او زوړ کاریډور چې کوم دی هم پاغزی کار کول غواړي کني مونږ خو یې منونه مونږ به خامخا د خپل خبره سرته رسو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشهد ریډیو ته وویل چې د 18 مئی په ټولګوندي غونډه کې وزیر اعظم میا نواز شریف یو څه ویلي وو او د روان مالی کال لپاره وفاقی بجټ کې د کاشغر گوادر لاري په اړه ټوله توجه د پنجاب نه تیر شوی لاري ته ورکړې شوې ده.
نواز شریف چې اعلان کړو بجټ به خېدې الټه ده. مثلا په بجټ کې 215 روپې د کاریډور د روډ د پرېخي پاکي د مشرقي یعنی لاهوري روډ ته پرې 15 ارب روپې د مرکزی روډ چې کم د ډېر غازی خان رتو ډېرو دی د غوی د پاره 12 ارب روپې او زمنګ د روډ ته پاره 10 ارب دی زته خې دی چې سنگل سړک ته پاره باز مکه اخلي د 10 ارب دا به ټول د شپې تور بغستی شي نو د نور 15 ارب کله اخلي نو موږ ته خاور راکړي دي.
ډاکټر سید عالم مسعود وای د 18 مئی د ټولګوندیز غونډې د پیسو په بنیاد به دوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه د اغاهي مهم په مخ بوزي.
زمنګ په یو حوالہ سره منزل آسان شو چې مخکې خودی پوله نه منله کرخه نه منله احسان اقبال بدایوي چې کم دی مغربي روټ چرته دی دا خو سره نه وونه نو ا کم از کم د نواز شریف د اعلان نه رخکارا شو. دویم دا چې د ټول ملک او د ټول نړۍ په مخ کې هغه اعلان وکړي چې دا به اول جوړیږي نو دا دوه مونږ ته د دعوې په لحاظ سره ښه نکتې دي. اګاهي به کوو خلک به پوهیو خلکو ته به ځو سیاسي ډلو ته به ځو او دا نه من اتفاق بره جوړو او دا به حاصله وو. د دې نه علاوه بیا ژوند نشته زمونږ.
که څه هم پښتونخوا ولسی تحریک او ځینې پښتانه سیاست توال د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځنې اندېښنې لري خو دغه اندېښنو په جواب کې د وفاقي حکومت چارواکو د دین وړاندې خپل دریس سداسي سرګن کړی دی چې ګنې د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځنې خلک منفي پروپاګاندا کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
او قدرمند اوریدونکو سید زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې 13 ورځ په سپریم کورټ کې د 13 او 21 آئینی ترمیم خلاف د درخواستونو اوریدنه شوې ده. په دې اوریدنه کې د سپریم کورټ بار وکیل اسما جهانگیر ویل دي چې فوزی عدالتونو نه خلکو ته نه خو انصاف ملاویږي او نه هم نور سهولتونه او د دوی د اختیاراتو باندې باید نظر ثانی وشي. نور تفصیل ریاض مساخیل نو.
د 13 او 21 آئینی ترمیم په ضد درخواستونو اوریدنه د زیارت پوره سپریم کورټ کې د چیف جسټس په مشرۍ کې ولستنی بینچ وکړه. دې دوران خپلو دلایلو کې د سپریم کورټ بار وکیل اسما جهانگیر وویل ټول وکیلان په دې خبره متفق دي چې پوځي عدالتونه د انصاف تقاضې نه پوره کوي او سپریم کورټ سره دا اختیار شته چې هر هغه قانون کله دم وګرځوي چې د بنیادي انساني حقوقو په ضد وي. د دلایلو اوریدو وروسته عدالت نور اوریدنه تر 28 جون وځنډوله. د 21 آئینی ترمیم تر لاندې جوړ کړی شوی پوځي عدالتونو د ضرورت او اختیار په اړه مشال ریډیو د قانوني او آئینی چارو د کارپو او پیښور کې د میشت وکیل نورعالم خان نه تپوسو کو نو دوی دا وخت ملک کې سلور قسمه عدالتونه کار کوي چې پکې سیشن عدالتونه، تحفظ پاکستان عدالتونه، د ترهګرۍ ضد عدالتونه او پوځي عدالتونه شامل دي. د زیاتوي
دا د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. چرته هم په دنیا کې دا شی نشته چې د امن او امان لپاره د فوجي عدالتونو قیام کړی وي. د انصاف لپاره په دې ملک کې آلریڈی ادارہ موجود ادا اور اگر ادارے نشتہ داشے علی اور ملٹری کورٹ سور کے نداغی افادیت ختمی گی اور سیول سوسائٹی کی بدا جوڈیشی اگر کانسیپٹ ختم سی اور پیرل جوڈیشی سسٹم جڑے گی دا عدالتوں کے قبضہ چولوی یعنی پدے جوڈیشی کے انکروچمنٹ قبضہ کولی دے سر دا ٹول سسٹم پیرالائز سی اور خلق و تبد انصاف توقع ختم سی.
ہندارا سے مشال ریڈیو دا بشری حکومت دا پارا کارکون کی شیر محمد خان نے تپوسو کو ندوے دا آئین مطابق ہر ملزم تا د خپل صفائے پورا پورا موقع ور کول پکار دی خو پوزی عدالتونو کې ملزم تا دا حق ملاوی دل گران خکاری نو موړی وای
انصاف سوال نه پیدا کیږي ځکه چې د رائټ اف فیر ٹرائل چې وي چې سمیز صفائے موقع نه ورته کیږي هغه دا غل چایس وکیل نه دی پته نه لګیږي چې څه کیږي څه نه کیږي نو زه وایم چې دا یو ریاستي دهشتګردي ده یعنی کم کار چې دهشتګرد کوي نو ځان دا ریاست چې دی هغه دوی چې په خپل سر باندې واغسته او هغه په دغه طریقه باندې کار کوي چې د هغې ماته مثبت نتیجې نه ښکاري څنګه چې د مذهب په نوم دهشتګردي کیږي او د هغې د وجې نه خلک روغ د مذهب نه متنفره کیږي دغه سې که د ریاست داسې عمل شروع کړي نو مطلب چې د خلکو به د آئین نه د جمهوریت نه د دې ټولو خبرو نه به د هغې اعتماد اوچت شي.
د ذکر ده چې په آرمی پبلک سکول د حملې وروستو د پاکستان پارلیمان آئین کې یوویشتم ترمیم پاس کړو چې تر مخه یې ملک کې د پوځي عدالتونو منظوري ورکړې شوه او د دې وروستو په لومړي پړاو کې ملک کې نهه پوځي عدالتونه جوړ کړي شو چې پکې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې درې درې سندھ کې دوا او بلوچستان کې یو عدالت قائم کړي شو. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
هم په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په روژې میاشت کې د مرګ سزاګانو عملي کول ځنډولی دي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس د نواز شریف له خولې وایي چې د پانسیانو ورکولو عمل به تر اختر وروستو بیا پیلېږي. نور تفصیل سراج ظهیر نور.
اسلام آباد کې د سرکاري خبري ایجنسی اے پی پی په وینا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روژې میاشت په احترام کې د مرګ په سزا عمل درآمد په عرضي توګه ودرولې دی. خبر زیاتوي چې دې لړکې د سینټ چیرمین رضا ربانی له وزیر اعظم نواز شریف سره خبره کړې وه چې د روژې په میاشت کې دې په پانسیانو ورکولو بندیز ولګول شي. د کومې وروسته چې وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزارت ته هدایت جاری کړه چې په روژې کې دې د پانسۍ مجرمانو ته پانسی نه ورکوي. د ذکر ده تیر کال په پیښور آرمی پبلک سکول له حملې وروستو د حکومت او پوز لخوا د ترهګرۍ پر ضد منظور شوي قامي اکشن پلان تر مخه تر دې دمه د سلو نه زیاتو کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. دا د هم یادوي چې د ملک مختلفو عدالتونو لخوا خواوشه 8000 مجرمانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې وې. خو د تیرو سو کلونو راهیسې په پاکستان کې په پانسی غیر اعلانیه بندیز له وجې په دغه سزاګانو عمل درآمد ودرولې شوې و. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
هم په اسلام آباد کې قدرمن اوریدونکو نن د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د سیاسي ګوندونو مشرانو لپاره د روژه ماتې کړی دی. د پیپلز ګوند غړي که چېرته دا د معمول روژه ماتې ګرځوي خو د سیاسي چارو کارپوهان دې ته څه په بل نظر ګوري. نور تفصیل رابع اکرم خان اورو.
نن د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري د سیاسي ګوندونو مشرانو ته په زرداري هاوس اسلام آباد کې د روژې ماتي بلنه ورکړې ده. له دې روژې ماتې د غونډې د بلنې تصدیق مشال ریډیو ته د پیپلز ګوند د اگزیکټیو کمیټې غړي نورعالم خان کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې هر کال پخواني صدر آصف علي زرداري لخوا د روژې میاشتې په موقع سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې کیږي.
نو عوامي نېشنل پارټۍ او دغسې دا نور ګوندونه چې کوم دي د دې ټولو ته وینا کړې ده چې تاسو روژې ماتي روز ماتی دغه دې هر کال بھی زمګره پارت ہے. امید لرو چې ان شاء الله دا ټول روز ماتی لري دې کې سیاسي خبرې نه دا خالی د روز ماتی پروګرام دی.
په دې سوال چې آیا واکمن ګوند غړو ته په دې روز ماتی کې بلنه ورکړې شوې ده نور عالم خان زیاته کړه.
او ضروری خبره ده چې پارت ہے موږ وینا کوو نو هاري او ته وینا کړی دا نه چې مسلم لیگ والا دا غره زمګره پارت ہے والا خو نه غواړي چې مسلم لیگ ته وینا لکه دا ورکرز خو ډېر خوشاله وو چې د مسلم لیگ نه مونږ جدای شو.
یاد دی وی د نهی په ماخام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند قبایلی سمو د غړو د لوړې په مراسمو کې پخوانی صدر آصف علي زرداري ویلي وو چې د ملک ادارې کمزورول نه غواړي خو د پوځ مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي او د سیاستوالانو په لار کې د خنډونه نه پیدا کوي. د روژې ماتې د غونډې لپاره سیاسي ګوندونو ته بلنې په اړه د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک دا یوه مهمه غونډه بللې خو وایي چې کېدای شي د پخواني صدر آصف علي زرداري د نهی په ورځ شوي تقریر له وجې ځینې سیاسي ګوندونه ګډون ونه کړي.
واقعی ډیر مهم دی او ضروری خبره ده چې جماعت کې زیات وخت خبرې چې دی نو همدغه داری صاحب د بیان نه پیدا شوی کوم چې خیال چې دی هغې باندې خبرې اترې کېږي او غالب امکان دا دی چې زرداری صاحب دغه سیاسي جماعتونو ته دا هم وایي چې هغه ولې تاسې بیان ورکولو باندې مجبوره شو. نو اوس به پته لګي چې د روټۍ ته به څومره خلک حاضرېږي ځکه چې کېدای شي ځینې سیاسي کوټونه چې دی نو هغه حاضر نه شي.
بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپوه امتیاز ګل وایي
خبر ده که دا وخت کې میلاو هم شي نو ضروري نه ده چې هغې سره هغه شی چې زرداری صاحب روان کړی دی هغه سم شي. ولې چې دا خبرې دا وخت په داسې تناظر کې کېږي چې کراچۍ کې آپریشن روان دی، هلته خلک نیول شوي دي، د هغې بیا نومونه اخیستي دي، د بلاول هاوس او د زرداری ګمان کومه. نو د هغې په وجه او د هغې خلاف خو داسې خبرې کول او داسې پیش بندي په حیثیت کې دا ځان خپل ځان خلاصولو لپاره دا یو داسې یو ټیکټیک غوندې و ګمان نه کومه چې تش په یو افطار دا خبر وخت نه شي.
د ذکر ده تېره ورځ د پاکستان پیپلز ګوند اطلاعاتو سیکرټري کمل سمان کایره په یو پریس کانفرنس کې د پخوانی صدر تقریر په اړه ویلي وو چې پخوانی صدر آصف علي زرداری په پوسټ تنقید نه دی کړی، بلکې دا غوړه تقریر اصل تناظر کتلو بغیر خبرې روانې دي. آصف علي زرداری صرف ځینې ادارو ته دا ویلي وو چې خپل دایر اختیار کې دی کار کوي.
تدمن اوردونکو وزو د خبر پختونخوا لکی مروت سمیته دا نیمی کبالی سیمی لکی مروت بیٹنی اوسیدونکو وای چې د شناخت کارت تر لاسه کولو په بهیر کې ډېرې ستونزې لري. دوی شکایت کوي چې د پیسو له بغیر یو کار هم نه کیږي، خو چارواکي وایي چې دا مسله به ډېر زر هواره کړي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د نیمه قبایلی سیمې لکه مروت بیٹنی قبایلیون ویایي چې کله دوی قومي شناختي کارډ جوړوي بیا د لکه مروت نادره په دفتر کښې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. په دغه بره کښې د سیمې یو اوسېدونکی شاکر بیٹنی د دغې محکمې د حملې رویه او نورې خبرې په دا رنګ بیانوي.
نادر دفتر وال ډېر زیاته بدسلوکي کوي، زنانه ونه نکښنامه غواړي او انپړ سړي چې هغه نه عمر سرټیفیکېټ غواړي. حالانکې موږ نه یو، نن کاونسل سا ده، نه موږ سیکرټري سا ده، بندوبستي علاقه خو دا نه موږ خو قبایلي دلته هدې نکښنامې سهولت دي او نه د عمر سرټیفیکېټ سهولت دي. او چې پیسې ورکوو موږ نه ته بیا شناختي کارډ جوړېږي، چې پیسې نه ورکوو بیا به ته دا پلتو لیوی جې راځې به.
یو بل قبایلي ذاکر بیټنی چې شناختي کارډ جوړوي خو جوړولی یې نه شي، ولې دغه د دوی نه په خپل مطمئن نہ دائی دوی غشتنہ کوي چې د ذمہوار محکمې چارواکي د قبایلیون ته مشکلات جوړولو په ځای اسانتیاوي ورکړي. دلکی مروت ڈپٹی کمشنر احسان اللہ چکم دینی میں قبائلی سیم پولیٹیکل ایجنٹ دائی دے بیٹانو قبائلیانو دے دگی مشکل نہ خبر کہاں آغوی واویل ما بار بار کوشش وکړه چې په دغه بره کښې په لکې مروت کښې د شناختي کارډ جوړولو د ادارې نادرا منیجر اصغر مروت سره تماس ونیسم، خو هغوی نه مځکنی او نه موبایل ټیلیفون پورته کړه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال اړیو ته تاسې غوږ یې د لکې مروت نه وزو بنو ته. بنو ښار اوسېدونکي شکایت کوي چې د روژې میاشتې شروع کېدو سره سم د بجلی نه محرومه دي او تر شلو ګنټو پورې د بجلی لوډ شډینګ وي. په سیمه کې د مشال اړیو خبریال عمر دراز وزیر د دې ستونزې په اړه دا رپورټ لري.
د بنو ښار اوسېدونکي ګیله من دي چې تر شلو ساعتونو پورې لوډ شډینګ کولی شي او د ښار نه بهر خواوشا کې خو خلک بجلی په سترګو هم نه ویني. د بنو ښار اوسېدونکي ریاض خان وایي بجلی خو سترګو نه ویني او کلا چې راشي نو په منټونو کې زی راځي
رضا بوند شلا او بجلی سختی په میر بوند زیات شلا او ورځ دم را تکلیف تا مشتا نما زیاتای د حکومت دی طرف نه مشره دا ټرانسفورمر نه خلاص کړلی فریزر نه خلاص کړلی فریج نه ټول وصول اخر کار مزد ملک نه لور شي دا وطن پرځای بجلی خو آسان او خود رجه سره مکمل زیدو کوت
منان خان وای سخت گرمی دا او بل طرف روجه میاش که پا ده سخت مر که بیجلی هم نمومی
رجعه ما سر خومیشتا یواده خوش خبری ملاوشلا چه بیجلی بلکل ورکا کرلا نه یه بڑا که جی اون تیلاوات تسرده چه نسای چه ده گرمی نال مانزی نا و ده سینا می سر بیٹه ما دی سپیشل ده یه بیدر تکلیف تا چه میشتا دم را گونده بیجلی رتا هم که جی چه لشکه گونده سرده یارام یا پشه کوایش نیما گنتا ورز شروع والی و آقا یا پا کسته کسته مده دلخو عمران خان سه ویایی چه چینج ده روشی و چینج خورو غلا دانا میش خو چینج سسر وینی نا
کلامو چه پا دیارا بنو که دا وبدا محکمه یو چارواکی اقبال خان نو پختل نو دوی داوا وکړه چې په سلور ویشتو ساتونو کې دوی تر 1400 گنټو پورې بجلی ورکوي او زنا فیډرو باندې د لوډ لوجې بجلی سپلای کما کیږي
نا هو بجلی هو جره ده سره پانل اسکی اون دې سار کې کړه دا غاش پېنا دا چې ټټو کړای شي اور لوډ دې اور لوډ دې وجه نه کا ټریپینګ کا اندره هم ځای پر دې پوسنا شي ډولا بدل شو دا او بجلی حالات یې رښکړي دي
کسه هم دا وبډا اهلکاران په ګنټو ګنټو بجلی غیبولو نه انکار کوي خود دې ریپورت جوړې دو پورې او ګنټې پورا شوي چې بنو خار کې بجلی بند شوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
کدما ودون کو د رواني غړي د نمای اخري رپورت اساس په امره ګرځو په خبر ایجنسی کې د پرمختای کارونو په حق له د مشال اړو خبريال فرهاد شینواري د خبر ایجنسی 15 اصل ویختمی حلقې نه د قامي سملي غړي شاجي ګل افریدي سره مرکه کړې ده او په اثر کې تر پختل چې دی چې دوی د تیر دوه کولونو کې په دوه کولونو کې د خبر ایجنسی د جمهوریت لړنډ کوتل خلکو لپاره کوم داسې پرمختای کارونه تر سره کړی دي نو موري په جواب کې وای
د ټولنا لوی کار خو د جمرود گریډ سټیشن دی او دا گریډ سټیشن صرف د جمرود لپاره گریډ سټیشن نه دی دا ټول خبرې ایجنسی د بجلی ازادي ده په دې لائن باندې او په دې گریډ کمپلیټ کې دوه باندې بعد ما الکا او خبرې ایجنسی ټول د پیسکو نه آزاد شي او ټیسکو به یو انډیپندنت اداره جوړه شوې ده نو چې کومه مونږ حصہ ده هغه کې به مونږ ته د چانه سوال کولو یا د بجلی غوښتلو ضرورت نه وي 2% شیرز د مونږ پاکستان په بجلی پروډکشن کې چې څومره زره میگاواټ بجلی جوړه شي 2% فاټي تور کې او بیا هغه کې چې موږ څومره حصہ رسیږي هغه به موږ ته بغیر د هیڅ قسم هغه نه بغیر هغه به موږ ته راضي په لاین کې نو دا یو ډېر غټ چینج دی او ان شاء الله تعالی د بجلی مسله به دغه گریډ کمپلیټ کې دوسرا به په باړه او ما په حلقہ جمهوریت لنډ کوتل کې بجلی مسله زیاته حل شي
باقی په صحت او تعلیم کې نو څه کارونه کړی
په صحت کې خو جمرود هسپتال ومونږ نوې بلډینګ جوړ شوی و هغه ته ما چې کوم سټاف و دغه نوي هسپتال ته مې شفټ کو هغه ته مې هینډ اوور کړو او ورسره د جمرود بلډینګ په هسپتال کې چې کوم بلډینګ شروع دی 30 جون پورې راته یقین دهانی کړی چې په 1 جولای باندې به ته هینډ اوور کوو چې دغو هسپتالونو کې کوم سټاف کمی دی هغه په مونږ نېشنل الیکشن کمیټ کې ریکوست کړو هغه پر به ان شاء الله د پوسټونو راشي نو هغه کې به صرف د هیلت نه وسره چې کوم د ایجوکیشن څومره د سکولونو جوړ شوی دي چې سټاپ کې نشتا یا پبلک هیلت کې دي یا بل کوم ریلیټډ ډپارټمنټ ته نو هغه ټول سټاپ هم کې پوره شي او وسره چې کوم بلډینګونه جوړ دي په هغه به خلکو د پاره په استعمال هم شروع شي نو زه وایم چې په ایجوکیشن کې او اسپیشلی په هیلت کې او په پبلک هیلت کې په اوبو په سکیمونو کې ما ډېر د الله په مدد باندې امپروومنټس کړه ډېره بهتري راغله ده
دغه د اوبو خبره تاسو وکړه د خیبر ایجنسی په لوړ کې تحصیل کې د اوبو یو ډېره لویه مسله ده تر اوسه پورې دغه حل نشوه
بالکل پلنی کوتل کې څه سکیمونه دي چې کم د چنونو اوبو راتلل وو لکه اوس په سیدګي کې وو ورسره د خوګخلو یو سکیم وو او دویم دا چې لنډی خانه والا اوبو مسله وه هلته مونږ دوه مشنونه دي یو مشون خو چلیږي او دویم مشين سټینډ بای مونږ ټیک کړی دی. هغه ولاړ دی خدای دې مکه که څه خبره راشي. هغه یو ډېر غټ دی اوبو سکیم دی، تقریبا 10 لاک گیلن سټوریج دی. په هغه کې 50% فورسز استعمالوي او 50% پبلک ته کیږي. ورسره سولرز دی پاره چې په کومو ځایونو کې په ټوبیل زوبنه دي د پکویانو کې اوبه دي، هغه ته پرشر سولر سکیم وایي. هغه لږ هم لګیایم او چې په کوم ځای کې ټوبیلز کامیاب دي هغه ته غټ پروجیکټ واټر ټینک هم ورته جوړوم او ورسره سولر هم پرې لګوم او کم از کم ټارګیټ ما 250-300 کورونو پورې دی چې هغې نه فیسیلیټیټ شي.
جمرو ته مو د ګیس ورکولو وعده کړې وه، په دې باندې مو څه کار روان دی؟
بالکل، دا پرزیډنټ منظوري هم راکړې ده. په دغه ایس ډی پی کې پیسې ورته نه ایښي. انشاءالله په نیکسټ ایس ډی پی کې به دغه دپاره فنډ کېښوی شي. امید دی چې په نیکسټ ایئر کې به په سوی ګیس باندې کار وشي د NA-45 دپاره.
فخ همي سملي کې د خبر ایجنسی منه شاجګول افریدی او چې مشاله ډو سره مرکه کول وښه وي. د مازګر سلونی بجی عبدالحی نه د خبرونو لنډی سفر.
عوامي نیشنل ګوند یو مشر مې افتخار حسین ویلي د کاشغر گوادر لار د پاکستان د بقا مسله ده. نو وفاقي حکومت باید په خپلې ژمنې عمل وکړي. دا خبره نوموړي تېر وس د پېښور پریس کلب کې د کاشغر گوادر لارې په اړه د پښتونخوا ولسي تحریک د غونډې پر مهال مشاله لیدو وکړه. په بلوچستان کې FC ځواک د متحده قومي موومنټ د یو پخواني مشر ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو دعوه کړې ده. د FC ویاند خان واسي تېر ماښام په یو بیان کې ویلي د محسن علي او خالد شمیم په نوم دا دوه کسانې له افغانستانه چمن ته په راوښتو وروسته ونیول. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي ولسمشر اشرف غنی ته په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه یا مسوده وړاندې کړې ده. د کمیشن مرستیال عبدالرحمن پوتکی به دا مشاله ټول دا مسوده په شاوخوا درو میاشتو کې جوړه کړې ده. د تاجکستان دوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هېواد له پولیسو سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سخت دریځ ورغونډ شوي دي. دا خبرې د تاجکستان د ملي امنیت سلاحکار شیر علي خیرالله او د هغه هېواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي تېره ورځ کړې ده. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د خلکو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر اظهر حافظي پر مشاله لوټو ویل د آنلاین بازار له لارې به افغانان سره محصولات په لاس کې شي شان او قیمتي ډبرې خرڅوي. یوه لوړ پوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړي چې آیا هېواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او که نه. د روس مرستیال وزیر اعظم تېره ورځ اسوسیټډ پریس خبري ایجنسی سره خبره په داسې مهال کړې چې موږ روسي او یونان مشران له یو سره ګوري. د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکې ښځه د 114 کلونو په عمر کې مسوي ده. جیریلین ټیلي د 1899 کال د مې په 18 د امریکا په جارجیا ایالت کې زېږېدلې وه.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوی دی. د 19 پروګرام یارانو مشال په نننۍ پروګرام کې برېښنا امیل میلمنه ده او د دې پروګرام کوربه نجیب عامر دی او دا پروګرام په تکراري بڼه خپرېږي.
د یارانو مشال
ستړي مشهي زه نجیب عامر یم او نن د یارانو مشال خپرونه کې د پښتو ژبې نامتو هنرمند او د تلویزیونی خپرونو وینده برېښنا امیل را سره میلمنه ده. برېښنا امیل تیر څه مهاله د افغانستان د پښتو ژبې په بېلابېلو تلویزیونونو کې ښکاره کیږي او د نوم او د سیرې سره خلک آشنا دي. برېښنا یو لاغو ښځینه پښتنو سندرغاړو څخه ده چې د ښه غږ تر څنګ پرې خدای ښه سیره هم لورولې ده. له ښاپېرۍ نغمې نه پاس برېښنا امیل هم په لره بره پښتونخوا کې ځان له زیات شمېر مینوال پیدا کړی دي. نن به د برېښنا میل سره د هغې په ژوند او فن خبرې کوو، بدرګه مو کړی. برېښنا همدا شېبه د ټلیفون په کرښه را سره ده. برېښنا جانې ستړی مشه.
اول تاسو ته او ستاسو ټولو کارکوونکو ته سلام نه کېږي او د دې تر څنګ د خپلې راډیو له لاسپیکرونو او صوتي اوازونو له لارې ټولو هېوادوالو ټولو خپلو مینهوالو ته هغه کوټ کې دي ورته سلام نونی کې هیله وړاندې کړو. سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. دومره صفات البته لکه تاسو چې وړاندې کړل زما د خوا نه ټولو دوستانو ته وړاندې دي چې مونږ
ډیره زیاته مننه برېښنا جانې، مونږ ته مو ناز راکړه چې زمونږ بلنه مو ومنله، او د روژې مبارکې میاشت هم ده، تاسو به هم د روژه ماتې تیاری به هم کو. او هغه اورېدونکي چې همدا شیبه په افغانستان او پښتونخوا کې مونږ اوري، هغوی ته دا هم ویل غواړو چې زمونږ د لنډو په منځنۍ سپې میډیم ویو 621 چې څه وخت ستونزې پکې وي او تاسو ګیلې کولې، هغه هم د برېښنا میل د راتګ له برکته پلې بختور دی، هغې کار پیل کړی. تاسو که ټلیفونونه کوئ د خوست نه، د پکتیا نه، همدارنګه د پښتونخوا د هنګو شاوخوا سیمو نه، مونږ ته ویلی شئ چې زمونږ میډیم ویو باندې تاسو زمونږ خپرونې پاکې او رڼې اورېدی شئ که نه. برېښنا جانې، ستاسو د ژوند کیسه به کوو په دې پروګرام کې. ما سره دوه درې سندرې هم مونږ غوره کړي، دا به منځ منځ کې خپرو. او د مشال راډیو نه ستاسو غږ تل نشر شوی دی، او خلک ستاسو د غږ سره آشنا دي، مونږ مو پیژنو، اورېدونکي مو پیژني. خو بیا هم ډیر معلومات به له تاسو سره وي، کیسه به راته تاسو کوئ، زیات معلومات به تاسو راکوئ. نو اول که یو ساده غونې پوښتنه وکم چې دا برېښنا امیل ستاسو اصلي نوم دی که دا مو د رسنیو ته چې راغلی، سندرو ته چې راغلی، دغه نوم مو ځان ته غوره کړه؟
زما خمرین هم دی او د هم د مشانو او دوستانو په خوښه مې ښایسته چې ما ته کله برېښنا نوم غوره شو، نو برېښنا خاص کړی چې اسمان کې د باران په وخت کې هغه هم چې دا وریځ وي، نو یوه څړیکه تېرېږي او هغه هم په معنا چې کله تېره شي ډېره شاوخوا منطقه رڼا کېږي. نو ما د امیل تخلص په دې ورسره یو ځای کوم، چې کله برېښنا سره یوه څړیکه یو امیل کې جوړ شي ډېرې شي سره غږي شي، انشاءالله د هنر په برخه کې به راځي او د دوستانو مشوره هم همدا وره سره نو پتي
سمده. او مونږ اوریدلی دی چې نوم د سړی په شخصیت باندې تاثیر کوي. د برېښنا همدا شیبه مونږ چې معلومات لرو، په افغانستان په ځینو برخو کې برېښنا نشته، خاص کر په ننګرهار کې خلک د برېښنا ارمان کوي. نو ستاسو دا نوم خو هم ستاسو په دې هنري ژوند باندې به ډېر تاثیر کړي.
برېښنا امیل یعنی په هره برخه کې چې ما هڅه کړې ده، هغه د هنر برخه ده، د تحصیل برخه ده، نو الحمدلله پوره پوره لاسته راوړنې مې راوړې دي. هغه هم د دوستانو په مرسته، د دوی په دعاګانو باندې، په کمه موده کې هغه کسان چې زما سره یو ځای راوتلي دي، یا د هنر برخې ته او یا هم د تحصیل برخې ته، نو هغه هم تر نظر نه شم غورځولی. خو ما باندې مې د نوم په ژوند کې ډېر تاثیر درلوده.
سمدا. او که د خپل اصلي ټاټوبې په اړه مونږ خو پوهیږو چې د افغانستان یې، خو د افغانستان کې اصلا د کوم ځای یې، چېرته پیدا شوی وی او اوس چېرته ژوند کوئ؟
د پښتون سره زه د اول نه تر ډېره ماته ډېره مخکې دي نه چې برېښنا میل د هنر برخې ته راشي. زه فکر کوم چې د هنرمند نه به چې کله لومړۍ پوښتنه کېدله، هغه تقریبا خصوصا د ښځینو نه به چې پوښتنه کېدله او یا هم د هلکانو نه به چې پوښتنه کېده، نو لومړی سوال به دا ماته وجه کېده چې آیا تاسو
واده کړی که واده مو کړی وي واده سماره مو سره نو زه فکر کوم چې په دا دوه دوه نیمو کلونو کښې دا پوښتنه بېخي له منځه لاړه. چې تر کومه حده ما ارزیابي کړې ده تر کومه حده چې ما څېړنې کړې چې د برېښنا میل په دې سوایه چې د کوم ځای او هغه نه وایي نو دا پوښتنه بېخي له منځه تللې. اول پوښتنه را ځي وایي چې تاسو د کوم ځای او کوم ځای کښې پیدا شوې وې. خو زه بیا هم دا خپله پوښتنه په دې رقم درته ځوابوم چې زه لومړی په دې شکر گزاره یم چې یو انسان یم، اشرف المخلوقات یم او په فیسبوک بیا راځم د نړۍ د وړې برخې ته چې د لوی افغانستان یم، د پښتونستان یم نو او په پښتونستان کښې هم یوه پښتنه یم. بس ماته همدومره کفایت کوي زما شناخت ده او زه په لوی افغانستان او په پښتونستان کښې پیدا شوې یم، همدلته لوی شوې یم، همدلته مې زده کړې کړي دي، انشاءالله همدلته به ژوند کوم تر څو زما د دوستانو سره مرستې دي د دعاګانې وي تر څو مې د نیکمرغه ژوند هغه شېبې وي دلته زه به ژوند کوم.
سمه داسې هم دا هنرمند داسې وي لکه د ګلابو د وږمې په څېر په هر چا ښه لګېږي او د هنرمند اصلي ځای د خلکو په زړونو کښې وي. نو تاسو د افغانستان د لوی افغانستان همدارنګه تاسو ویلې چې د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه تاسو داسې احساسوئ چې د هرې سیمې ځکه چې په هره سیمه کې ستاسو مینوال موجود دي. دا دومره ښایسته خبرې او داسې سیاسي جوابونه څنګه را کولی شئ؟ زه اکثره ډېرو هنرمندانو سره مخامخ کېږم برېښنا جانې، نو زه پې تیز یم او دا نن داسې احساسوم لکه یو داسې چا سره مخامخ یم چې هغه نام خدا ډېره ښه غږېږي. نو د خپلو زده کړو په باره کښې که اورېدونکو ته معلومات ورکوئ.
مهرباني دا ستاسو ښکلی نظر دی او د زده کړو برخې په نشه هم الحمدلله لومړنۍ او متوسطه او همداراز مالي لیسانس خلاصه کړې ده او د هغه تر څنګ اوس مهال چې څو کاله وړاندې مې هم یوه پوهنځۍ انجینرۍ په برخه کښې مې هم زده کړې کړې دي او اوس مهال سره د دې چې زه په رسنیو کښې کار کوم او د ژورنالیزم برخه مخکې وړم د وایندوي نو په دې اساس غوښتل مې چې په خیر په کښې مسلکي کس واوسم او هغه څه زده کړم چې یعنې د وایندوي برخې ته. خو اوس مهال ځوانانو پېغلو ډېره پیشقدمي کړې ده، هر څوک غواړي یو وایند واوسي، هر څوک غواړي یو خپرونه مخکې یوسي، خو هغه زده کړې یا هغه تخنیکي زده کړې چې زه غواړم کېدای شي د دوستانو سره کم وي، نو په دې اساس ما غوښتل چې لوړې زده کړې هم په دې برخه کښې ولرم. اوس مهال سره د دې چې ساینسي مضامین او همداراز د ژبو زده کړې مې هم ترسره کړې دي او استادي مې هم په ځینو وختونو کښې مې د استاد په حیث هم درس ورکړی، نو اوس مهال د ژورنالیزم په برخه کښې زده کړې کوم. د هغه هم د نیکه مرغه چې نن په مشهد راډیو کښې مېلمنه یم او د مشهد په پوهنتون کښې هم.
ډېره زیاته مننه، موږ در باندې ویاړو. بیا درته وایو چې موږ ته مو ناز راکړه، دا شېبه اورېدونکي به هم په تمه وي، د دوی ناز به هم وړو. دا شېبه غني الله په نوم یو اورېدونکی را سره دی. السلام علیکم ګرانه.
وعلیکم سلام امیر لاله، ستا ته د ستاسو میلمه ته او د ستاسو ټولو همکارانو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. نام خو مې د خپله واخېستو د افر بنو سردي خېل نه خبرې کوم.
بالکل د بني نه موږ سره امین الله را سره دی. نو ګرانه څه پوښتنه لرې غني الله د زموږ د میلمنې نه؟
امیر لاله امین الله نه، غني الله امین صاحب.
بالکل پوه شوم، ما صحیح کرستو. ښه
ښه، زه زما ګرانه او ډېره زړه ته رانږدې سندرغاړې برېښنا امیل خورجانې نه دا پوښتنې کوم چې آیا خورجانې ستاسو د سندرو پیل څنګه وکړو؟ یعنې ستاسو مونږ پښتانه چې کله سندرغاړې هم را ځي دې میدان ته نو ډېر مشکلات ورته پېښېږي، آیا دې ته هم څه مشکلات پېښ شوي دي که څنګه؟
سمه ده، ډېره زیاته مننه غني الله. بله پوښتنه خو نه لري؟
او بله پوښتنه دا ځنې کوم چې والد دې څه کار کوي؟ آیا ستاسو والد سپورټ کولی چې ستاسو دغه فیلډ ته لاړې شي او سندرې وایستئ؟ په دا باندې زه فخر کوم، ویاړ پې کوم.
ډېره زیاته مننه ګلابه چې ټېلیفون دې را ته وکړو. برېښنا جانې ستاسو غږ واورېده، جواب درته وایي. ښه راډیو واوره.
ډېره مننه، ډېره مننه،
کور مو ودان. نو برېښنا جانې دغه ګلاب ته به څه جواب ورکوئ؟ دی د بنو نه، همدا شېبه موږ سره پلي کوو.
لومړی به دې ته را شم چې دوهم ځواب ته به دوهم سوال ته به یې ځواب ورکړم ځکه چې بیا مې د یاده ونه ځي او لومړی لږ وګدئ. نو وایي چې والد صاحب مو څه کار کوي؟ الحمدلله زه یا داسې قرآن کې ژوند کوم په داسې قرآن کې زېږېدل یم چې هغه هم د علم نه باندې خوښلې ده. که مې هغه ترونه دي، ماماګانې دي، ورونه مې دي، خویندې مې دي، همداراز ټول خپلوان خویم چې الحمدلله ټول هغه کسان چې
بالکل دی تشویق کول غواړی تاسو. برښنا جانې د دې ګلاب یو بل پښتنه وای چې سندرو دنیا ته څنګه راغلی. زه به دا وایم چې مطبوعاتو سره مو رسنیو سره مو څنګه رابطه پیدا شوه، څنګه مو شوق پیدا شو. ځکه اول تاسو راغلی په تلویزیون کې، تاسو ویان د وای نتا کوئ، تاسو پروګرامونو کې نتاقی کوله، بیا وروسته زه چې معلومات لرم یا ما داسې څارلی دي، تاسو بیا سندرو ته راغلی. دا خو به هم یوه کیسه لري، څنګه مو شوق پیدا شو او بیا دې سندرو ته څنګه راغلی؟
څنګه دوستان هم شهید دي زما د مر او زما د ویاندوی د برخې سره یو ځای. کله چې ما د انجینرۍ په برخه کې زده کړې کولې او د ښوونې برخه مې پای ته ورسوله، نو ما د رسنیو سره رابطه وه او د فردې شا مې کار کوه، یعنې هغه کارونه هغه خپرونې ما مخکې وړلې، مثلا چې هغه د تلویزیون په صفحه باندې نه وو او بلکې تخنیکي کارونه مې مخکې وړل. نو په دې اساس د تلویزیون صفحې ته چې راغلم، سلام دوانه او دوایندوی دغه دواړه قلمونه زما همزولي دي. په دواړو کښې په یو وخت کښې د څپې مخې ته راغلم چې هم مې هنر وه هم مې ویاندوی وه. نو د هغې نه پخوا مې هم په رسنیو کښې کار کوو، خو د پردې تر شا دا به شم دېته چې دوستانو ته به سوال پیدا شوی دی چې د هنر برخه څنګه تاسو ته قلم ما کله چې ما د ژورنالیزم په برخه کښې کار کوو نو زده مې هم کولې او کار مې هم کوو، خو داسې ځانګړی تشکین ما نه درلوده چې زه ووایم چې ما د ماشوم یا هم د ډېره وخت ما د هنر سره مینه لرله. نه خیر، داسې خبره نه، یوازې یو ځلې ورته صادف وو او دې وګرځېدلې چې ما د هنر په برخه کښې کومه کمی کافتي او یا هم کومه تشه چې ما ولیده غوښتل مې هغه راډکه کړم او د هنر په برخه کښې د هنر له لارې د خپلو هېوادوالو د خپل هېواد او د خپلو وګړو هغه دود دستور هغه کړه وړه د هنر په برخه کښې نړیوالو ته وښیم او دې ته ور وپېژنم چې موږ څوک یو، څه غواړو او څه به وکوو او څه کولی شو، زموږ په زړونو کښې کوم ارمانونه دي. نو یوازې د زړونو اواز ما غوښتل چې د هنر له لارې دوستانو ته واورم. نو په دې اساس دا تشه ما ولیده او د سیند ته ما ودانګل. نو انشاءالله
بالکل تاسې د سین یادونه وکړه. یو وخت استاد شاولي سره مو خبرې کولې، ما ورته چې استاد ځان په کوم ځای کې احساسوي. هغه وایي چې فن یو سمندر دی او په دې سمندر کې د هر چا کشته روانه ده. د استاد مهدی حسن خپله کشته ده، د استاد غلام علی خان خپله کشته ده، شوالی استاد هم پکې یو کشته روانه کړې ده. مونږ به وایو چې برېښنا، میل او نغمه او دا نورې ټولې هنرمندان یا هنرمندان چې دي، دا ټول د دې سیندونو لمبوزن دي او تاسو ته خواږه دربخي په ژوند کې. نو برېښنا خبرې به کېږي خو سندرې به هم خپرو. ما سره د خپرونې په دې شیبه کې بلکې ډېرو اورېدونکو په فیسبوک باندې هماغه یوه پوښتنه چې تاسو وی چې هنرمند نه زیاته کېږي چې واده کړې کنه، دغه تلوسه به د دوی پرېږدو، دا به وروستو جواب کوي، خو ستاسو یوه سندره به اوس خپره کړو لږه او بېرته زر راځو تاسو راسره. اوس اجازه ده؟ نو ستاسو سندره ده، زه به خپل تخنیکي همکار ته وایم چې دا سندره خپره کړي او له سندرې وروسته اورېدونکو تاسو سره یو. دلوانگو امیلونا پگریوان گرزوم. تاسو دا برخنا امیل پاواز خستا سندر آوریده. کور که سو کسانی دلالا پا کور که جوان کوی که دلالی پا کور که دیره
خستا بوستانا دیره پزر کوری پوستانا دروسا لالا پا کور که هم دخبالا لالا هم رزان دی کورانی پایل خونه مخ که هم نگذاریش الحمدلله دی پاکستانو کورانی خوطو دی تراخا او لوی کورانی دی هیچ کردی هم دی نظره نشی با اتحادا و با اتفاق قدیو چی نو رزان دی تا چی وی خو بس اغا پاکستانی هم پا دی کدار او چی سو بچه هم لاری چی سو بلالا پا کن که بچه هم دی بکو بچه هم دلالی کور که بچه هم
بلکل هم دغه سیده برېښنا جان یاسي هنرمندان چې وي د نورو په خدیو کې سندرې وایي، ستا به څه خواهش وي چې ستا واده وي نو کوم هنرمند دی سندرې ووایي؟
ما خو دوستانو ته ویلي دي چې زما واده ته ډېره موده پاتې ده او هغه هر څه د خدای په لاس کښې دي، نو وایي اول زده کړه. زه لا تر اوسه په لړۍ کښې روانه یم چې کله د کوزې وخت مې شو هغه وخت کښې بیا انتخاب کوم، هسې نه چې بیا مې څوک انتخاب کړي وي او هغه
خدای خاصه نوی یا هم څنګه بیا به زما هغه ارمان یا زه نیمګړی نیم زه نه غواړم هېڅ کله مې هم په ژوند کې هېڅ شی هم نیمګړی نه وي نو په دې اساس هغه ساعته مسلات بیا به ګورو
خبرګي سندرې مو ویلې کنه نن سبا خو رښتیا هم د جوړه سندرو ډېر دوران دی ما ستاسو جوړه سندره تر اوسه نه ده اورېدلې نه مو دا ویلې که ما نه ده اورېدلې
نه خیر ما خپله د هنر برخې ته چې کله هم راغلم نو زما یوازینی هدف دا و چې هغه ته چې زما د آواز په برخه کې په توان کې وي نو زه به د خپل آواز دوکان ته وراوړم نو په دې اساس ما هېڅکله هم هڅه نه ده کړې خو هغه وخت نه ما انکار کړی تر دې دمه پورې ځکه چې ما ویلي چې زه د زړونو آواز په خپله باسم تر هغه پورې چې زما آواز اورېدل کېږي په تنهایي سره مینهوال لري په تنهایي سره اورېدونکي لري زه به تنا وایم که خدای نه خواسته بیا زما آواز دومره کیفیت د لاسه ورکړو بیا به هغې نه وروسته ګورو چې جوړوي وایو که نه
بالکل بالکل سم ده تاسو پوښتنه جواب شو او د اوس برا شو د اختر او د روژې په اړه پوښتنې راغلي د ابو سعید پوښتنه وه چې روژه ماتې کې د څه وخېږي اورېدونکو ته به زه وایم چې نن اوله روژه وه او برېښنا جانې د اوله روژه لږه سخت هم وي نو موږ وایي چې دا ماسپخین هم دی مازدیګر مهال به یې په پېښور او په کابل کې موږ وایي چې روژه در باندې لږه ښه تېره شي برېښنا مېلمه مېلمانه کړه به درته ووایي چې روژه ماتې کې څه خوښېږي
نو اوس مهال چې ما څه په خپله اتخ کړي خپله ورخمې وښیم چې دا اوس مهال ستاسو خپرونه شروع کېده او زه د اشپزخانې نه راووتم کوڅې نه راووتم نو زمونږ په اړینې کې چې زما د مور ډېر ورته زړه کېده وایي چې پالک شی راته پخه کړم ما ورته وایم نه پالک نه تر ازره زموږ لږ کلیوالي سټایل ته لاړ شو او اطرافو ته لاړ شو نو سابه مو راوچ کول سابه چې په خپله په ځمکه کې سابه مې راوچ کول سمو پاک او په د کوچو غوړي کورني غوړي ورته وایي زیړو په هغې کې مې پاخه کړه نو ډېر ښایسته به دا بوی زما دې چې کله پوخ شو ټول کور یې بوی واخیسته یعنې نو نور وایي زه پوهېږم چې خویندې مې په پخلنځي کې لګیا دي ما خو خپله برخه دغه پاخه کړل چې سابه په زیړو غوړو کې نور به دوستان پوهېږي چې څه به تیارېږي هغه چې په قسمت کې وي هغه به رسېږي ټولو ته خو زما د خوانه ټولو دوستانو ته وایي وه مړۍ په روژه ماتي کې روژه ماتی ډالۍ خدای دې وکړي چې صحت ښه پیدا کړي
ډېره مننه او زما هغه بله پوښتنه هم بې جوابه پاتې شو ما بله پوښتنه کولی چې څه پخلی کولی شي کنه خو تاسو په خپل جواب راکو نو چې تاسو ښه دستپخ لرئ نو ستاسو کورنۍ به خوشاله وي در سره یو بل
پخلی په اړه وایي چې ما دوستانو ته په مخکینیو خپرونو کښې به مې هم ویلي وي چې مونږ په کلي کښې هم ژوند کړی برېښنا مې چې ښکاري نو دومره هم نګت بدنه به نه وي یعنې کار کښې هم لاس لرم او حتی د یوازې دېګ پخول نه چې زما په کرانه باندې چې کله ډوډۍ پخوو ما ته ډېر خوند را کوي نو په کرانه باندې ډوډۍ پاستي پخول دا مې هم زه دي او کله نه کله بیا چې د دوستانو غوښتنه وي نو په کور کښې کومه میله جوړوو او یا هم داسې لکه د روژې مبارکه میاشت چې را شي نو په دې وخت کښې پیرکي ورته وایي یا بولاني ورته وایي دغه هم پخولی شم او دا هم د سلانه او یا هم په داس کښې پخوو نو
سمه ده ډېره زیاته مننه او د اختر پوښتنه به راواخلم حشمت الله صافي په نوم یو اورېدونکي په فیسبوک کښې دا تپوس کړی وایي چې د اختر لپاره څه تیاریانې لري ځکه چې په اختر کښې تلویزیونونه چې وي دوی کنسرتونه جوړوي شوګانې وي او د هنرمندانو نوي پټې هم راځي سي ډي ګانې هم راځي تاسو وایي د اختر لپاره څه په پام کښې لرئ
مهرباني د هنر په برخه کښې به د اختر لپاره دومره ووایم چې دوه مې ورته درې ډنې مې کلیپونه تر لاس لاندې دي چې هغه به اختر ته دوستانو ته را باسو تصویري سندرې ویډیو او همداراز تقریبا چې ما کلیپونه او سي ډي ګانې تیار کړي وو تقریبا دغسې د هر څو هم درې وو که څلور دانې هغه هم دوستانو ته تیار دي چې انشاءالله په د اختر شپو ورځو کښې به خوند ترې اخلي او را به شم د کورنۍ برخې ته چې نن هم ما ته دوستانو نه پوهېږم چې فیسبوک کښې را ته لیکلي وو خپلوان وو رښتیا هغه
هغه ما ته وایي چې برېښنا ته اخته ته جامې کړي ما ورته خو بیا د کور د غنمو ورځ کړه هغه د کلیوالو په ژبه نن د روژې اول ورځ ده او ته دېرش ورځې وروسته فکر کوي الله تعالی دېږي چې پنځلسم پورې مونږ رسېږو کالي ورځې وروسته کوو نو اوس به هم دوستانو ته مې د هنر په برخه کې کومه خپله برخه چې وه کوم چې زما نه انتظار دي او زما نه دي تمه لري هغه مې ورته ترسره کړي بیا به هم هڅه کوو او دا دعا کوم چې زمونږ ټولنې
لتا سوسارا ډیره زیاته مننه برېښنا میل په تلو تلو کې استاذ سندره بم خپرو اوریدونکو ته کده وایي چې په فیسبوک باندې تاسو موجود یې ستاسو پاڼه کوي دوی پیدا کولی شي خوښولی شي
ولې نه خو مخکې دې نه ښه شو چې دا تمو هم سره اشاره وشوه زما په نوم په فیسبوک پاڼه کې ډېر زیاتې پاڼې جوړې شوې او ډېرې زیاتې آی ډي ګانې هم جوړې شوې خو زه د ټولو خویندو وروڼو نه دغه هیله کوم او په ډېر عاجزۍ ورنه هیله کوم لومړی په عاجزۍ ورنه هیله کوم چې د چا د نه د غلط استفاده ونه کړي ځکه چې زه به تاسو ته دا خبره هم خاطرې البته د خواشینونکې خاطرې په حیث به درته وایم چې زه کله دفتر کې وم نو زه د یوې رسنۍ سره هم کار کوم نو زمونږ یو ډېر مشر کس چې هغه په پارلمان کې وکیل هم دی او کارشناس هم دی نو هغه چې کله راغی ما ته مخې ته راغی نو هغه ما دا سلام او کلام نه وروسته ما ته وویل چې بسنا جانې ما خو د تا نه دا هیله نه درلوده نو زه واقعا په هغې ځای کې ډېره متردده شوم ما ورته وایم وکیل صاحب محترم بلې څه خبره ده هغې وایي چې تا ما ته په فیسبوک پاڼه کې نه پوهېږم چې تصویر باندې چا څه کوم څه لیکنه کړې وه او که څه توهین ورته شوی و نو ما ورته خپله اما سات دې خپرونې ته هم روان وو خو هغه ته ما دا په ثبوت ورسوله چې هغه پاڼه زما نه ده هغه آیډي زما نه ده یعنی زمونږ نه مشران کسان هم په دې کې خفه کېږي کومه تمه چې زما نه په خپله ټولنه کې خپل خلک زما نه لري او هغه زما نه څو استفاده هغه کسان چې زما تخریب
وایي برېښنا جانې ډېره زیاته مننه زمونږ وخت ختم شو کور مو ودان چې را سره وای په دې خپرونه کې تاسو ته به بیا هم بلنه درکو مشال رادیو ستاسو رادیو ډیره زیاته مننه کور مو ودان سندرې ته وخت پاتې نه شو صرف لس ثانیې لرو ډیره زیاته مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورېده او موږ